دې مخته ډېر موټر ولاړ دي کنټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل $100,000 دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر پخوا هم تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي، خو دا ورشنون کې د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمن پلاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمن په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولای، د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریکي چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان لخوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوې دي.
د پاکستان د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر مولا هبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمن ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او د ریس بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدو په اړه په تاریخ طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خوري بل چاته ګواخ پیښوي.
د ازادې رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادې رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیل کی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د تخار ولایت د ینګی کلا ولسوالۍ یو اوسیدونکی د څباندی $1,000,000 افغانۍ په لګښت د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی دی. په اړه دا راپور واوري.
د تخار په ینګی قلعه ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د $1,000,000 افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولا ازادۍ راډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
یره مو از کشور ازبکستان وارد کړیم یک جوړې شه مدد
د سموګ د هوسیو له ازبکستان څخه راوړی دی. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او په خا کلونه د موسیند سنډي په جنگلونو په خل شبيبي او په دې جنگلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجودو، خو د جګړو لامل جنگلونه وهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان ورته مهاجر شول. موږ دغه فارم په دې هدف جوړ کړی ترڅو د هوسیو د نسل د ورکیدو مخنیوي وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو وای په خوا کلونه د درقه، دشت قلعه، ینګی قلعه، چاب، رستاق او خواجه بهاودین ولسوالیو اړوند د امو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګی قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد صدیق ازادۍ راډیو ته وویل
دا گاوز ستاسو ویني دا گاوز په خوا په دې وطن کې زخت زیات وي او ځنګلونه وو، اوس ځنګلونه قطع شوي دي، زوروندان او ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. په خوا دلته دا شی ډېر وو، د قبله د دیو، د قبله د چرګانو، هر نوع حیوانات دلته ډېر وو، اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید طالبانو له سربراس حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوي ځمکه له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کینولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګ وو، خرګوش وو، گاوز وې، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډېر غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتي خلکو قطع کړل، نه کې کړل. د جنه له خوا تاجکستان خوا ته ځنګل لوبو خوا ته پورې او ته تاجکستان سره نږدې غبیخ کې دغه په ساحه کې ځنګل ستاده اخوا پورې وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځای وستونکو په وینا په خوا کلونه د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ کې د امو سیند سنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیوانات او مرغان موجود وو. خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله یې وحشي ژوي تاجکستان لوري ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حاله خسته، په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانی دوه اخیستن کړي.
د دوه کلو مخکې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شعر لرو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو کتاب چې منډه د رنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلی یم.
د تللیو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې.
او دا به هم واوري. اتن شان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي. په دغه ولایت کې لسلوی غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونی هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وای د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راس وای پر چاپی موادو د مالیه زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو اوو کلونو راهیسې کندهار کې چاپی مطبع لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبع کې د نور توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمینه برابره سي او هم پر لهو مالیات لر سي، نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بېخي ډېر شو، بیا وروسته په اولو کلو کې د نوی نظام چې راغی نو یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل، اوس چې دانې دونه نه چاپېږي، داسې نو هر شی چې دانې نه چاپېږي. اوس مثال زه پروډکټ یو څوک دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړوي، هغه دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په موږ پورې مربوط نه، نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي. نو داسې هر شی داسې سره کم سوي دي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته، خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیې تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه وو، کاپینګ شته وو، د هیوادوال د فارم ډېر اسانه وو چې شی به ترلاسه کوي، چپټران شان ډېر ارزانه وو تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده، صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
مانو عبدالواسی دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د مخابې برتلا نه دی، سیستم دی وه حالت څخه بل حالت چاولې، نو خامخا به یو نیمګړتیا راځي، کارونه به کمزور کیږي، نو امکان شته چې کارونه سم شي.
بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وای د چاپی مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوی دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپی مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ شي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي. تمن چې د لومړی کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای شي په لومړی سو میاشت کې د دې په کارون کې څه کموالی راغلی، خو د وسته لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مختزي او مختلف برخي اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو ان شاء الله تم هم ستاسو چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې ترجمه مخ کې یو شمیر کتاب لرونکو ویلی و په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کم شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وای چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. کله کندهار کې د مالیاتو منفي اغیز کړی وي، په کابل کې به هم دا وضعیت وي. په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس پونم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسول صفی الله ناصری نظر پښتل.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدو په برخه کې زدن او ارتیا دیته چې باید تر ډیره په دې برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وځول شي. بل وخت باید ویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو ترڅنګ مالیات یو جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیات لپاره څنګه سره د افغانانو عادت کېدل یو ښه خبره ده. خو بیا هم د یو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو بده اساس مالیات له ټولو اخیستل کیږي.
دغه مالیات د چاپی صنعت په کومو برخو کې زیات شوی دی؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څنګه په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلای او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپی صنعت چې باید اخبارونه ته بعضې د ورځپاڼې لیکونکي زړه فکري هغه هم زړه نشي کولای څو د اخبار چاپی. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او د تعرفه ښکته راغلی وای نو دا کار هڅه دله.
تاسو ته معلومه ده د په دقیق ډول په کاغذ باندې څو فیصد مالی اخلي؟
داسې دقیقه نه ده معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه اړه برخه کې یو پیشه شته ده، یعنی که زه د سنفی مالی نه د حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کی او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنی کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ دغه نه اخلو، نو غاید لوړول نه ده شکایت کوي.
کته سو چرته جنیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته وایسي او اوس د کاغذ قیمت څومره ده؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیا چوا هغه یو لس نیم سو ډالر او یو ټن یې په یو لس نیم سو ډالر او پس د دوه تحول چې راغلی دی د اوس په یو لس نیم سو ډالر یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه دی پروش دی، او همدارنګه او بل د سنپی مالی دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي وي په کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دوی باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار داده چې که د پخوا برابر نه وي نو له پخوا باید حتی را کښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی د ډالر ارزښت که وکتل شي همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغو حالاتو کې راشي چې کوم مخ ته و.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه چې خپل ټول هڅې کړې دي څو له دغه بهینه مخکې چې ما کومې یادونې وکړي چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو کولای شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپی صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چیرول کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه یعنی ورځپاڼه چې نومي هغه یوه د ورځپاڼو په توګه نه شي چاپېدلی، یعنی که دولتي ورځپاڼه هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼه نوم یې ده، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې بیا په هغې نه شي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصی اخبارنه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دا جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي او دو برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو
دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري. له ښاغلي ناصری څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره غږېدلی یم. د تللیو یادونو کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریا او ایديالوژي د شعر برخه کیدای شي، خو شعر د ایديالوژي برخه کیشي نه. کنا نظریا هر څومره سپیڅلې هم وي. د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپرادونی سوی کله چې شعر ایديالوژي ته وقف شو شعر فاسد شو. له همدې عمله دی د سیاسي شعرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یو پیشندل شوي شاعر په نوم یادو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه، د رحمان بابا زمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وای سیاسي شعر ته زورځم نور شعرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو پستانه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي محوکیږي د یو محدود زمان لپاره وي او شاده بیا تل پاتې وي. په غزنی کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ پر ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایديالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتوري ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ د ادادې
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تن د شعر او ادب مینوال او لسکونه تن شاعران را بلل سوي و چې زینو خپل او زینو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی، درو خان مسجن سر د خوشحال د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی لاند دمر د توای.
په مشاعره کې څه برخې د طالبانو ترانی وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر نکم تیر ون زمانه وړاندې تللی د خدای له عشق هم استلای ګل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره ترغلی.
مشاعره د مو د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټ رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمل ګټ رسوي. مو په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاسک در کې جوړ سي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمې، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخستلای سي، له غوښ څخه اخذ اخستلای سي او د دوی شعري ملک نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل. دی وایي کچېری مشاعره نوي د شعر نثر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعدادونه لمنځه ځي. داسې مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د نوملې ولایت وي سودا شاندار مشارک کیږي، د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالان ورته وتر کیږي. موږ خوشاله په دې باندې یو چې د غزنی شاعران پیژندل کیږي، لیکوالان پیژندل کیږي او پراتن کې هغه د هغو څخه خدمت توقع کیږي او هغه هم د تحصیل زیو خدمت وکوم. ادبیات او شاعری په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څه وي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې غونډې ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفاره په دې مهمې چې هغې یو له بل سره آشنا کېږي، د یو له بل هنرونو تخنیکونو او شعري فرمونو نه خبرېږي او نظرونه د هغوی یو له بل سره تبادله کېږي. دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې د ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل له دغه مشاعره جوړولو څخه یې مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چڼول او شعر و ادب ته وده ورکول دي.
بغاوت بن سرکش بند ده، ای بغاوت بن سرکش بند ده، محبت او مینا کو دی کی بند ده، لیکوالا به تکلم جیب کې کېږ ده، لیکوالا دغه شاعر بند ده.
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي، اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم عبدالجانه سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کې د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي، بیا هغه وخت تیر شي بیا شعر په هغه ځای پسې پاتې کېږي. لکه اوس تیر انقلاب سه تیر شو شعرونه یې جوړ شوي دي، بعضې شعرونه اوس میډیا ته را وړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم ده په دې بنا چې کوم چا شعرونه جوړ کړي دي، خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا ده، غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې شي د هر وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو، ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللی ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي انقلابونه روان دي، د شاعرانو انقلابو خوړلي دي، له هر سره دا مناسبه بولي چې موږ د حالاتو تقاضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرته د ادب پن تر څوک سر وښکاره کړي، هغه بیا د ادب د پن بیا دا تقاضا نه سي، یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي، څوسي ژوندي باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري، ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دي، بل هغه د شعر خپل شعر غایسیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري فرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه د موږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ونه لري او تر ابده پورې ژوندی وي. لکه ژوندي مثالونه موږ تاسې لرو، خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلې شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم لمن ززي او رکیږي.
د شلمې پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې د سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټه او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم، یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پانی او حرکت ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوان کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پانی راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوان کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي، یو عجیبه منډه کوي دا. لته که منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده، زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره، زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپله هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدای، مقصد مې همدای چې که اوسمه کولی یو څه د چا سترګو ته ودروم.
اوس هم د عمان نیازي همدې نظر ته د دوی په دې شعر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلی دی ځیر کې شو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، نڅېده پکې ټپه لکه لمنه، د تا اوس چې شمال کډه وډه واخلي، او ګېډۍ ګېډۍ ما تکړي څو ځایه، د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړون د پیر د څنګ نقاشي سي، صدفي سي نه د تور رباب غیخ کی پکې ډوبه شاهنایی د بی خوبی سي، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو کتابچې منډه د رنګونو، مینا تورې تودې سترګې د وسیو، خطاطي لکه مست کوچې څپه واختي، او رګونه یې ښکاره سي د پنډیو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو درې غږونه چې راووزي، لکه هسک چې له اوبو شي سیل د زانو، لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي، لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو بارانه تک چې څاڅکي وکړي، لکه څو چتری چې خلاصې شي هوا کې، لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي، او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې، د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی.
ازادي راډیو مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي، او په فیسبوک کې هم لتا سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلبشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی. له ښاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړې ده، که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی.
ما مجبو کې پالیسی دا و چې زه لیکوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم، لمړی وروسته له خپلې یوې تبصرې نه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده، له هغه نه وروسته د ده خپرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم، څه په چاپی بڼه وي او یا څه په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم، هغه را اخلم د دې لپاره چې نوی نسل پوه سي چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل، هغه را اخلم او روسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زتیړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوی.
بله بیا روسته ز خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی، یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنه لرم، یا شاگرد و یا می شاگردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زخپل سرگو لیدل ای حالم البته قدمه ده. البته که مقصد ده تاسو داوی چیزه دیگه افکار و اثار نقد که من پدی مقالو که دغه شی تا زر نخوشاله ما و نزای ورکو ما کلا زین مقالی و گدی سی ده کلام ده ممولو پا سلسله که کلا لنگی سی کلا دستی و سی چه یا چوب دفتن وفات سی او سرای مجبورن یا پا همه غوراز یا سبا یا چی شی ولی که او خپوری کازه که میریا پا همه غوراز یا چواری میریایی حضور دیر ضرور ده چه سرای ولری په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کله وی سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي پانه.
بهانس دا مقاله مو روسه تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوی دي او کنه جنمو د دوی په ژوند هم لیکلي.
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیر برخې لري چې دوی برخی د تاسو د پوښتنې جواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي، دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې. دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوک چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه او دریم توکی کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړي دي، او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوی او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي؟
البته دا یو خدغه دی احساسات او مسله دا د خواخوږي چې مړی سره یا بوتاو کورنۍ سره یې فوځل کیږي، خو د ما لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و، او د ما په غه کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دا فطانی او روخانه تصویر رو د کول چې دا متوفات څوک و. البته ما دا سم کړی دی چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړ رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپور خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی ما یو یادداشت خپور که نوانی و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و، اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یا هماغه کتاب و، ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت یې شو لاسونه پونوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاسته لویدلی وو په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورخکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې. د اخ په کولو یې لاس راغبر کړ او ګوتې یې زرخولې ته کړې. په سترګو کې اوښکې د ګوتو له ډېره سوخته ډنډ شوې. پاستې ته یې پام شو چې په سوځېدو ده. بیرته یې لاس تناره ته ورخکته کړ او په سوځېدلو ګوتو یې پاسته یې راوویسته. غلی یې څنګ ته وکتل. د تناره غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او له ټوټو جوړ شوی د تنارو خلپوټی واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د وران شه زامن مې په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي. تا د خان لور دلته خاني راته شروع کړې ده. ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپېری په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. دا سوځېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاستې ټول کړل. د تنور سر یې پټ کړ. په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټک وهل. دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې یې پرې ورغږ کړ. هغه د جنبیبي خورمې له بر کلي راغله. تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستې د جنبیبي خور مخته کېښوده. ګلغټۍ دسترخوان هواره وو چې جانبیبي ترور د ګلغټۍ په خواښې ورغږ کړ. بختورې په کوم زیارتي ښیو لاسونه چې داسې غونډه منډه تکه سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې ورغبرګه کړه. غلی کېنه خورې د څه شي بختوره. د لوڼو نیمایي ته مې هم نه شي رسېدی. چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن ته خات سو. ګلغټۍ ویړې شونډې راټولې کړې. غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په المارۍ یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره، به تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالی شلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر روسیدونکو وای د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویری ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه غوښتل نوم او ژغ خپور شي آزادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وای په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بنده نو ځوانان هم نشي کولی دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو دې برخې ته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې و چې د اتڼچیانو یوه ډله راوغواړي خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
کوژده په هوټل کې وه بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتڼچیان راونه غوښتل چې اتڼ وکړي مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي نور ما کوم ټین چې دی ملیتن کوي هغه ما خپل کوزه ته دعوت نکړه.
نو وړای وای پر موسیقي غږولو د بندیز لامل له ملیتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کم شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتڼ ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقي بندیز په ملي اتڼ بندیز دی ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقي پرته نه کیږي.
په موسیقي باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقي بندیز د دې سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي ځکه چې اتڼ په موسیقي باندې تنظیمي کې تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونه ده چې د جمهوری نظام د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونه ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي ترسمان